اسلام آباد یو مقامی عدالت نن د جمعې په ورځ د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ او د پاکستان مقامی اسمبلی په خوانی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم یو فعال ولسیار د وفاقي پلټنو ادارې اف ای اے د دوی
د لیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی بلوچستان صوبه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی. په مستون سیمه کې تیره ورځ د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی د یو مشر په ګاډي شوې چاودنې ذمواري داعش منلې. د پاکستان داخله وزیر ویلي د کوټې سره نږدې په پوځي پوسټه برید کې درې ترخګر او یو پوځي وژل شوی. د سپتمبر 15 ګرد نړۍ کې د جمهوریت ورځ منځل کیږي. په ملکی سیلنکار وایي چې د پاکستان ټول تاریخ کې د جمهوریت په ځای فوز په واکه پاتې شوی او اکثره حکومتونه هم د دوی په خوخه جوړیږي. د پولیس دواړو خواو کاروباریانو ته د لوی مالی زیانونو او اورېدو وروسته پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار په نهم ورځ پرانستل شوی. او د امریکا د کانګرس غړو یو کال وړاندې په ایران کې د پولیسو په لخوا کې د وژل شوې 22 کلنې ماسا امینی د کلیزې په وخت ویلي چې د هغې په مرګ پیل شوي احتجاجونه دوام لري، خو د کانګرس غړي په دې خبره تقسیم ښکاري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. مونږ سره اوسئ.
زایم شپاخمن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 15 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی. د پاکستان داخله وزیر ویلي دي چې د کوټې سره نږدې په پوځي پوسټه باندې برید کې درې ترخګر وژل شوي او په دغه پیښه کې یو امنیتي عسکر هم وژل شوی. د پاکستان بلوچستان صوبې په مستون سیمه کې تیره ورځ د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی د یو مشر په ګاډي شوې چاودنې ذمواري داعش ډلې منلې. د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بمی چاودنې پر ضد نن د جمعې په ورځ په کوټه ښار کې شټډاون هړتال دی. د ښار ټول کاروباري مرکزونه او دوکانونه بند دي. دا احتجاجي هړتال د جمعیت علما اسلام فی ګوند اعلان کړی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د تاجرانو تنظیمونو یې ملاتړ کړی دی.
د جمعیت علما اسلام دا یو نه یو د مسمره تمام انسانیت نقصان دی. چونکه که یو انسانی که تمام انسانانی دا یو انسان سر دا یعنی ټوټل ملک ګرد صبح یعنی متاثر ده کلیپ دی.
د پولیسو په وینا پرون د پنځشنبه په ورځ په مستون کې د جمعیت علما اسلام ګوند په خوانی وزیر او په خوانی سېنیټر حافظ حمد الله موټر د بمی برید هدف ګرځیدلې وو چې په دې پیښه کې د حافظ حمد الله په ګډون یو لستانه ټپي سوي وو. د ټپيانو حالت له خطر وتلې دی. د یادې پیښې پر ضد د کوټا بار اسوسییشن هم نن له عدالتي کاروایي څخه بایکاټ کړی دی.
ځینو ادارو په موجودګي کې د طرح دغه چې دغه سوالیه نشاند از موږ د ارتال صدم نن دا هو چې به کوم ځای ادارې دی د بایش د دی روکتام وکي. دا نور زیات نشي او پر امن علاقہ او نن سبا چې موږ ملک شته هغه په مختلفو کرایسیز کې دی. فاینانشل کرایسیز مرته ویلای سي، آینی کرایسیز مرته ویلای سي، پولیټیکل کرایسیز مرته ویلای سي.
دا مستوم د بمی برید ذمہواری نه قانونا ګرځول سوی مذهبي توندره وډلې داعش منلې ده. داعش د دې برید ذمہواری په داسې وخت کې منی چې دوی ورځې وړاندې د شروع یا چهار شنبه په ورځ د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو هم په یاد سیمه مستون کې د داعش د مهمه کمانډر غلام دین شاوانی عرف الیاس شعیب د وژنې داوا کړی و. سی ټی ډی ویلی وو یاد کمانډر د کال 2014 پر 8 اگست په سیول هسپتال کوټه کې د وکیلانو د ځانمرګ برید ماستر مایند یا پلان جوړون کوي. په یاد برید کې تر اویا زیات خلک وژل سوي وو چې پکې تر 50 زیات وکیلان او دوه خبريالان هم شامل وو. ویل سوي وو یاد کمانډر په کال 2014 کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند پر مرکزی مشر مولانا عبدالغفور حیدری هم په یاد سیمه مستون کې ځانمرګ برید کې لاس درلود. په یاد برید کې شپږ وستانه وژل سوي وو او ډیر نور ټپیان سوي وو. روان کال په ژوب کې د جماعت اسلامي پر مرکزی مشر سراج الحق باندې د ځانمرګ برید د تر سره کولو پلان هم یاد کمانډر کړی وو. په یاد برید کې 15 تنه پیانسوی وو. سی ټی ډی داوا کړی ده چې د ډیری هزاره شیګانو په مرګ جوړل او نورو ترهګریزو بریدونو کې هم لاس درلود. لدې وړاندې هم داعش د یاد ګوند جماعت العلماء اسلام فی پر غړو او مشرانو په بلوچستان، پښتونخوا او د ملک په نورو سیمو کې د وژنکو بریدونو ذمہواری منلې ده. د پاکستان بلوچستان صوبه لوږدې مودې څخه له نامنۍ سره مخ ده. همنن د جمعې په ورځ د پاکستان پوځ په جاری کړي بیان کې ویلي چې د پنځشنبه په ماښام ترهګرو د کوټې له ولې تنګي سیمې سره نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه برید کړی وو. په بیان کې دا وسوي چې د ترهګرو د برید پر مهال په ځوابي ډزو کې درې ترهګر وژل شوي او د ترهګرو په ډزو یو صوبېدار قیصر رحیم وژل شوی او یو عسكر سخت ژوبل شوی دی. فوز د وژل شوو ترهګرو پیژندلو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو فوز ویلي امنیتي ځواکونه به د ملک د امن او امان او خوشحالۍ د دشمنانو هڅې ناکام کړي. پر پوځي پوستا د برید ذمہواری د ریپورت جوړولو تر وخته چانه د منلې، خو په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي ځواکونو د زیاترو بریدونو ذمہواری بلوچ بلتون خوشېدلې او یا هم بیلابیلې مذهبي تندرا وډلې پر غاړه اخلي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه.
د پاکستان او افغانستان ترمنز د تجارت او د تګ راتګ لوی لار تورخم نه ورځي کاروباریانو ته د بندیدو سره لوی زیانونه اړولې دي. د غلار په نه هم ورځ باندې نن پرانسته شو او د دغه پولی دواړو خواو ته ګیر کاروباریان، د ټرکونو ډریوران او عام خلک چې د علاج معالجي لپاره دی خو په خبر تر غلی وو ګیر پاتیو د خپل سختو مشکلاتو ورستو دغه دروازې په خلاصېدو خوشحالي کړي. د ډیو خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
په تور خام پوله دوار او فوټه رئیس شو مسافرو د لارې خلاصېدو باندې خوشحالي ښکارا کړي او ویلي دي د لارې بندې دوه سره ستونزې زیاتې شوې وي.
زه اوس موجوده وخت په تور خام بارډر باندې ولاړ یم خاص او دا واټول چې وشو تور خام لار بند او موږ ته کلیوالو ته ډېر مشکلات وو. ان شاء الله خیر اوس لار آزاد شو، هیڅ قسم دغه نشته مشکلات. پاسپورت باندې بالکل اوریجنل تیر اتل شو، خیر اوس لار آزاد را حساب از بارډر باندې ولاړ یم او دا لاس ورځ وشو د خپل موږ سره پاکستان کې غانا هنه روزګار ودل تر کې موږ دا وټول روزګار دی. نو روزګار باندې ډیر اثر لیدلی وو. لارش باندې چې موږ باندې هر څه مطلب دار په روډ ګران شي، ټماټر ګران شي، مې وګار ټول ګران شي، نو یو بد ورش ولرم.
تورخم لارا د سپتمبر په شپږمه د پاکستانی ځواک سرتیرو او افغان طالبانو ترمنز د نخټه نه پس د هر ډول تګ راتګ د پاره تړل شوې و. د پولیس د بندیدو لکهبله په زرګونو شمیر کې د ګاډي او مسافر دواړو خو ته رئیس شوې و او سوداګرو ته په لوی کشمالی زیان هم اړولې دی. ډرایوران وای تیرو نه ورځو راځي د مال ډګ ګاډي په سره کولاړو او اوس به د لارې خلاصې دوه سره روزګارونه روان شي.
الله سره دې مکیږي پورې غاړه ولاړولو سره په غاړه ولاړو او وسره کې وتلو او له خیره سره بس خوشحالي دروا وختلو. ولا ګاډي ته مروز خان سره وزن په پروتې دروندې ګاډي چیرونه خرابېږي کنه او دا موږ جنریټرې دام سٹارټي ډیزل خوري تاوان له سره دې سٹارټو له سره دې ډیر ډیزل خوري یار مخته ځان ورسېدا او د مال ولاد ته تمام ډیر ځان رسېدلې. خو دا ډیر ټماټر دا نور سبزی ټوله خراب اوس وکنه خلکو چې خوشر شلو روپی پچی ورکړه.
په پاکستانی مطبوعاتو کې خبر شوې راپورونه وایي د تورخم لارې د خلاصېدو نه وړاندې طالبانو حکومت پاکستان ته باور ورکړای چې د افغانستان خاورې باندې پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، تورخم.
هندستان منځنی ختیځ او اروپا په خپل کې د تړلو د پاره د سوداګرۍ نوې راهداري د سپایس روټ په نوم یو نوې شکل بلل کیږي چې د چین د بیلټ اند روډ انیشیټیو د اصلي منسوبې د مقابلې د یوې لارې په توګه ستایل کیږي. دا هغه تاریخي لار ده چې ختیځ او اروپا یې په خپل کې تړلی وو. د ډیو خبريال ارباب محمود لري تاسو ته د وایس اف امریکا د خبريالې انیتا پاول هغه راپور وړاندې کوي چې دې ته په حقیقت نه شوي واشنگتن او اتحادیان با ورته څنګه دغه ته ود ورکی نو راځي چې تفصیلی په دغه راپور کې وګورو.
په هندستان کې د شلو اشتمنو هوادونو د تنظیم جی 20 په سرمشریزه غونډه کې سلاشوی د هند منځنی ختیځ او د یورپ ترمنځ په اقتصادي راهداري کې با د ریلګاډو د پټلو او د سمندري بیړو جال غزول کیږي. دا لار به د هند منځنی ختیځ پورې وي او بیا مالونه به په میډیټرینین کې ښکته شي او د یونان نه د ځمکې د لارې به یورپ ته وړل کیږي. صدر جو بایدن په هند کې د جی 20 د سرمشریزه غونډې په وخت دا لوزنامه ستایلې وه.
دا د روزګارونو پیدا کولو، سوداګرۍ سیوا کولو، د مالونو د رسد د لارو مضبوطولو او رابطو ته د ودې ورکولو منصوبه ده. د دې بنیاد کې خودلو سره به په یو شمیر ملکونو کې د خلکو اقتصاد او د خوراکي توکو شتون یقیني کولو کې مرسته وشي.
د یورپي اتحاد د کمیشن مشره اورسلا وندرلین هم دا خبره کوي.
دا راهداري یوازې د ریلګاډو یا د رابطو د تارونو خبره نه ده، دا د بریازمونو او د تهذیبونو ترمنځ د شینکی او د ډیجیټل پول دی.
خو آیا دا به د چین د غټې منصوبې مقابله وکړي شي کومه چې لس کاله وړاندې شروع شوی وه؟ د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په منصوبه کې د یونیم سلونه زیات ملکونه شامل دي.
زنه ګړم چې په نړیواله کچه دا نیخ په نیغه د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د مقابله منصوبه ده. دا د شمار یو څو ملکونو ته د بنیادی اډانی ورکول یو لار ده، خو حقیقت دا ده چې د دغو ډیرو ملکونو ته د سرمایه‌کاری مرستې ترلاسه دي. نو سعودي عرب، عرب امارات او اسرائیل ته د ډیرو رقمونو ضرورت هم نشته. نو زه دا یو پرمختګ ګڼم، خو تاسو په هیګي چې دا د اوګدی مودی د بنیادی اډانی د یوې اهمې منصوبې په ځای په حقیقت کې د اسرائیل او سعودي عرب د رایوځو کولو د هڅو یو سیاسي لار ده.
او په اني حال کې چې د وخت او رقمونو په کچا چین وړاندې دي، سړونکو افرنا پانډې وای دا کمزوري منصوبه بیا هم خپل وزن لري. خو پانډې ذاتو وی چې د بی آر آی د مرکزونو او د جوړخ په کچا دا د دغه په مقابله کې یو وړه منصوبه ده، خو ګټه به یې ډیرو ملکونو ته رسیږي.
آیا چې دا منصوبه لس کاله مخکې خپل کړی شي و؟ نو یقینا هم داسې په کار و، خو زه دا هم نه وایم چې دا نو شروع کول په کار، ځکه چې موږ لس کاله وروسته یو.
خو په پلان د سلا او د دې د جوړولو لپاره په دې منصوبه کې شرط کې خودل شوی دی چې هوادونه به په شپېتو ورځو کې دننه دا کار سرته رسوي. خو دې منصوبه کې خندان را مخې ته کېدل شروع شوی دی. د سرمشري غونډې په وخت داسې لګېدل چې د ترکی صدر د دې منصوبې ستاینه کوله، خو بیرته انقره ته د تک په وخت د خبریالانو ته ویل دي چې د ترکی نه بغیر دا نشي عملي کېدلی.
I'm sure Turkey would like to be in the deal.
زه ډاډایم چې ترکی به هم په دې تړون کې شاملې دل غواړي. په دې وخت کې د امریکای او د ترکی تعلقات ډیر خندي. د سعودي عرب او اسرائیل سره هم د ترکی تعلقات خندي او د یونان سره هم. نو زه غنم چې په تړون کې د ترکی شاملې دل ممکن ده، خو ډیر ملکونه غواړي چې په تړون کې د شاملې دل لپاره به ترکی ته په خپل پالیسي کې ځنې بدلونونه کول وی.
This is a big deal.
بایدن دا یو اهم تړون بلی، خو دا به کتلوي چې څومره زر دا نتیجې رامخته کولی شي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. لکنک ته دو ورستا تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خبرنه غا د واشنگټن ډی سی نه واګي د سپتمبر 15 یعنی نن ورځ په ګرد نړۍ کې د جمهوریت نړیوال ورځ منځل کیږي. خو د پاکستان څېړنکار وایي چې دغه هواد د جوړېدو راپدی خو زیاتره دغه تکي په وسایلو او په واک اختیار پوز قبضه کړی ده. دغه په حق لباندې نو تفصیل تاسو ته د ډیو خبريال اورنځیب خان د اسلام آباد وړاندې کوي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه یو ډیموکراټیک پارلماني جمهوریت دی چې سیاسي نظام یې د حکومتدارۍ په انتخابي بڼه ولاړ دی، خو دلته سواري پوځي امیرانو دستور مات کړی دی او مارشلای یې نافذ کړی دی. پاکستان په کال 1990 کې جوړ شوی وو، خو دلته ړومبه نیخ په نیخ انتخابات په کال 1990 کې شوی وو. ولې په پاکستان کې پوسټ دا موقع بیا بیا ملاویږي چې یا نیخ په نیخ حکومت وکړي یا بیا د خپل په خوخه حکومت جوړ کړي.
یو خو د فوز دغه یو نظر دی چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی او یوازې سیاست مدارانو لپاره لاس کې نشي ورکړی کېده، خو بیا عمده نظر لا دوام چې دی اده پاکستانی سیاسي ګوندونه د وخت کې هم ادا کوي لګیا دي. لکه د پاکستان سیاسي ګوندونه چې دی د وخت کې د اغه یوازنه سیاست چې په حکومت کې وی پرو اسټابلیشمنت وی حکومت نه چې بار راشي صرف فوز او اسټابلیشمنت خوشالولي.
پاکستان کې د پوزي جنرالانو ایوب خان، یحیی خان، ضیاء الحق او پرویز مشرف د حکومتونو موده دلته د جمهوری حکومتونو نه زیات پاتې شوی ده. او سیلون کې وایي چې منتخب حکومتونه هم د پوست په خوخه جوړیږي، خو پوست داسې خبرونه ردوي. او پاکستان پوست په خواني سردخر کمر جاوید باجو وړاندې ویلی وو چې پوست فیصله کړې ده چې سیاست کې به نور مداخلت نه کوي. خو سیلون کې وایي په پاکستان کې اوس هم اصل طاقت پوست سره ده او لوی فیصله دی کوي.
نظام رایج دے دے وخی گورو نو آگے کہ فوج چکم دے دا آغا صرف و صرف دفاع و سیکیورٹی سرکار نہ دے دا آگے نور دے سٹیکس پہ دا آگے کی انوال دے وہ سٹیکس پولیٹیکل دی آگا اکنامک دی آگا سوشل دی او آگا دا سی پالیسی دی چی آگا دا پارلیمنٹ ننشی پاس کے دے کہ پارلیمنٹ آگا راغ لے او پا پارلیمنٹ کی پہ خبر ہو شوالا کہ زبا یو مثال در کم عمران خان حکومت ختم دو نمخ کے لکه دوی د ټي ټي پی سره خبرې اترې روانې کړې وي. هغه وخت کې چې دلته کوم کور کمانډر او فیض امید هغه د دې مشر کوله او دا نو دا ټي ټي پی سره خبرې کول او نه کول کدا خبره پارلیمنت ته وروړې وي نو پارلیمنت ولا د دې خبرې اجازه کله هم نه ورکوله.
دی وسره خبرو په وخت نړیوال تعلقات ماهر پروفیسر خورشید احمد وینا وا چې پوز لخوا په ملکی وسایلو قبضه او سیاست کې د پوز مداخلت لوجې د پاکستان نور ادارو ته هم سخت نقصان رسیدلی دی. کال 2013 انتخاباتو په نتیجه عمران خان د پاکستان دویشتم وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو پاکستان کې یو وزیر اعظم هم خپل عیني موده نه ده پوره کړی. منتخب وزیر اعظمانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې خوشوي دي چې پکې ذوالفقار علي بټو ته د مرګ سزا هم شوی وه، خو په دستور ماتولو یوازې پوزی امیر پرویز مشرف ته سزا شوی وه خو عمل پرې نه و شوی. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، د جمهوری یا د جمهوریت د ورځې په مناسبت یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځو. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع چې په نږدې یو کې د دغه صوبې برخه جوړې شوې دي، د دغه سیمې اوسیدونکي او څېړنکار خبریالان وایي چې که څه هم دغه لته کې جمهوریت هغه څه نه دی بحاله شوی څنګه چې د ملک په نورو برخو کې دی، خو بیا هم د اف سی آر چې کوم مخکې تور قانون ورته ویل کېده د هغې نه ډیر ښه دی. او دغه جمهوریت وایي چې په قبایلي ضلعو کې ورو ورو خپلې ګټې هغه خلکو ته څرګند کړي دي. د ډیو خبریال ارشد محمد په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو کې د 15م عینی بدلون وروسته هلته د صوبې د انتظام لاندې په اول ځل د بلدیاتي او د صوبې اسمبلی ټاکنې شوې دي. د نو لاندې د اف سی آر قانونو چې دا سیمه د مرکزی حکومت کنټرول لاندې راوستي وي او د قومي اسمبلی غړي انتخاب به د ووټ په ذریعه کېده. د صوبې اسمبلی په خوانی غړي میرکلام وزیر وایي د سیمو کې اف سی آر اوس ختم شوه او جمهوریت نظام جرلو مضبوطولو کې به وخت ولګي.
د اف سی آر نه ډایریکټ راتلل او دلته دومره آزاد مجلسونه کول، نو زما په خیال چې د قبایلي ولس د پاره دا یو ښه خبره وای. خو اغزایتا کڅام نه درسه دلی چې کم د اسمبلی یا د پارلمان زور وی یا کم اختیار وی او کم په کار وی، ځکه چې په ټول ملک کې هغه شی پاغل ول بند نه ده.
په قبایلی ضلعو کې نور لسو یو نه را په دې خوا د اپسیار نومي قانون لاګو د پیسلو اختیار انتظامی او امنیتی تنظیم به د پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې او د 40 اپسیار لاندې به کول شو چې خلک په خپل سر بغیر د کوم دلیل وړاندې کولو تر ډیر عمر په ریقت کې وساتي.
2013 نمخ کی خبره کو کله چې اف سی آر په خپل اصلي شکل کې موجود نو هغه خو ډیر زی تور تیار و. صرف د اف سی آر د سلوختمه د فیلاند به درو کالو لا بنده چې د جیل کې واچول شو بغیر د ثبوت نه بغیر د دلیل نه پولیټیکل ایجنټ بچ دی کست درو کالو د پر لګ.
اوس په قبایلی ضلعو کې نوی عدالتونه جوړ شوی چرته چې د سړو سره سره خزی خپل د وراثت او نور ورپېخو مسلو مقدمه عدالت تر وړي شي. د پولیسو نظام جوړ کړی شوی د جرمونو مخنیوي لپاره اجتماعي ذمہواري په ځای اوس د قانون سره سم ککل تنان نیول کیږي او بیا عدالت ته وړاندې کیږي. زی خلک وای دا عمل په قلار روان دي، خو بیا هم دوی د اپسیار نظام نه ګټه ورګنی.
لکه اوس مخکې با یو پلار بخپل لور لا ایسن اور کوله په وراثت کې، ټیک شو لور ته پوس نشو کوله که بار جرګره غونډه جرګي خپل روپي بده ول ورکړل بس خبر ویل ختم کړل لور ته به مې دغه ملونه شولا. که خزی مثال سو تور معنی اغه ټیم کې خپل ایسه غختله اغه ته نه ملاویدل، اوس دغه سیستم نشته دی. اوس لاړ شه عدالت کې بس درخواست ورکا کستا خوري کستا سو خزی او کستا سو مور یسوی اغه خپل ایسه وړي ارس وړي اغه ته عدالت غستل شي، نو دا یو پلس پوینت دی.
زی خلک وای دوی جمهوریت نظام را تک ته ډیر خوشبینه او چې دا سیمه به ورسره په تیزی سره د پرمختیا په لور روان شي، امن به پرځ شي او خلکو ته به بشري حقوقونه تر لاسه شي. خو سم زین زینو کې د خلکو کورونه د ریواج په نوم روانيږي، د خلکو لاندرک کې د لړۍ روانه ده او د بدامنۍ کې هم مخې ته راځي. اشرف مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر منردن کو دیوا په خبرونه کې راځو د بل راپور په لوتا. په نړۍ کې جمهوریت اقدار د ازادۍ یا د ازادي میډیا سره تړلې دي چې پر خلک د خپل غږ تر واکمنو رسول شي. خو له بده مرغه د پاکستان سړنکار او د میډیا لپاره کارکونکو کې نړیوال فعالان فکر لري چې دغه حق په پاکستان کې د خلکو څخه تر ډیر حد پورې ترول شوی دی. د پاکستان صحافیان د خپل صحافتي ازادۍ اړخته د جمهوریت په نړیوال ورځ څنګوري د ډیوه خبريال حمید سمسور یې د کوټه څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د خبريالانو په هر احتجاج کې دغه ډول شعارونه ورکول کېږي. خبريالان وایي چې په جمهوریت کې د کلام ازادي وي، خو دلته په بلوچستان کې دوی له یو شمیر سختو بندیزونو سره مخامخ دي.
په ترين جمهوریت شکل کې امریت مسلط دي او هر شوبه کې خصوصا پریس ډیر زیات متاثر دي. او بلوچستان کې تاسو معلوم دي چې حالات انتهائی خراب دي، امن او امان مسله دي او دا اگر سره کم میډیا دي، لوکل میډیا یا نیشنل میډیا هغه باندې بدترین پابندیان دي.
په دې باب موږ د لند مهاله صوبایي حکومت د اطلاعاتو له وزیر سره د خبرو کولو تکل وکړي خو ځواب یې نه وایي. خو البته په تیرو وختو کې حکومت ویلي چې موږ د صحافت د خپلواکۍ درناوی کوو او دوی ته تر هر ډول معلوماتو پورې لاسرسی هم ورکول سوی دی. د بيدرکسو خلګو سازمان بیا وی چې دلته جمهوریت نسته، اختلاف رائے دښمنی ګڼل کېږي. د مختلف نظریاتو خلق په دومره زیات شمیر باندې په جبري توګه باندې بيدرکه کېږي او بیا مړی را غورځوي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې په جمهوریت حیوانات کې خبری رسنۍ د دوی خبرونه نه خوروي.
کنټرول کې دی دا بالکل گائے مجھ سر دل دے مجھے پیسے ورکو پریس کانفرنس کو یو صافی ہم نستا مظاہرے کو صافی نستا ما لانگ مارچ کړی دی صافی موږ نه دی دلی دی مظلوم آواز ګر سره څوک نه اوري.
د خبريالانو سازمان دا خبره هم کوي چې ودوی ته د وسلوالو تندرو مذهبي ډلو د خبرونو د خورېدو اجازه نسته.
اول خالي موږ یو کلیم ورکوي نو د هلته امروسان هاي کورټ نوټیس واخلي او پابندیان وو لګي او زموږ درې سلور کم سینیئر صحافیان او یا اخبارات ایډیټر هغه خلاف انستالات دهشتګردي ایکٹ تحت مقدمہ درج ہو نو دا اس کے سرا پابندی دی کم دا ملیٹنٹس دی یا علیحدگی پسند دی آگاہ یو خبر خپل اخبار کے خپل سوشل میڈیا باندھے یا نیشنل میڈیا الیکٹرانک میڈیا باندھے نہ سور کوئی اور نہ ہی اس سوشل میڈیا کے اخبل کم اظہار آزادی رائے دی آگاہ اظہار نہ سکھوی اور دا باندھے ڈیر زیاد پابندی ہے.
په بلوچستان کې د ورسپانو مالکان وی چې دلته د رسنۍ لپاره سرکاري اشتهارونه د بندیز په توګه هم کارول کېږي. حکومت وهغو ورسپانو ته اشتهارات ورکوي چې د دوی د خوش خبرونه خوروي. دلته تندرو مذهبي ډلې بلوچ وسلوالي ډلې د سرکاري ادارو تر فشار لاندې خبري اعلان کار کوي. د دوی له خولې چې اوس په ورسپانو کې زیاتره د صوبایي مرکزی حکومتونو او نړیوال خبرونه ورکول کېږي. د بلوچستان پر رسنۍ کې د ولسی خلکو د خوش خبرونه نه لیدل کېږي. په بلوچستان کې د ورسپانو مالکان وی چې دلته څه صنعت او کارخانه نسته نو حمله دې کبله د دوی ټوله دارومدار د حکومت پر سرکاري اشتهاراتو باندې وی. خبريالان وی چې حمله دې کبله په تیرو دوه لسیزو کې تر څلور زیات خبريالان د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوي دي. د دوی په لټون نه دي شوي چې چا وستل دي او ولې وژل شوي دي. حمید سمسور وی وی ڈی وا کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منردونکو او سم رازو اسلام آباد ته. د اسلام آباد ځای عدالت جج شبیر بټی د جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر د پلټنو ادارې اف ای ای ته په نور ریمانډ د سپارلو خواست رد کړی دی او هغه یې بندیخانه ته واستاوه. د علي وزیر وکیل د ضمانت لپاره د اف ای ای خصوصي جج ته خواست کړی چې اوس به یې اورونه د ستمبر په شلمه نیټه کیږي. د ډیو خبریال الیاس خان یې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د اسلام آباد یو مقامی عدالت نن د جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان مقامی اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم یو فعال ولسیار د وفاقي پلټنو ادارې اف ای ای د دوی په خپل نور حراست کې د ساتلو خواست رد کړو او دواړه تورنې بندیخانه ته واستول. نبارکو مقدمه کې تیرونی لزندان څخه خوشی کېدو وروسته اف ای ای علي وزیر د اډیالې بندیخانه څخه نیولې وو او جج شبیر بټي په سوشل میډیا د ریاست ضد مواد خپرولو قضیه کې د پلټنو ادارې ته سپارلې وو.
دا علي وزیر صاحب باندې سلورم اف آی آر او دا اف آی آر رجسٹر کړی او دغه خلاف دوه ورځې مخکې هغه پیش کړی او د اډیالي جیل نه اریسټ کړی او دوباره بیا جج شبیر بټی ته پیش کړو او له دوه ورځې ریمانډ ورکو فزیکل ریمانډ نه دوباره پیش کړو. هغه ریمانډ ریکوست وکړو او موږ پکې آرګومنٹ وکړ هغه لا نو ریمانډ ورنه کړو هغه پکې جوډیشل شو. اوس موږ روان یو اف آی آر اسپیشل جج سنټرل چې کوم دی هغه تک موږ دغه بیل فایل کوو.
علي وزیر د تیرې دوشنبه په ورځ وروسته له هغه د اډیالي زندان څخه خوش شو چې په اسلام آباد کې د تراګرۍ ضد عدالت هغه ته ضمانت ورکړو. علي وزیر د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان مزاری او د پی ټی ایم یو شمیر فعالان د اگست په شلمه په اسلام آباد کې د پی ټی ایم لایو غونډې دوه ورځې وروسته د تراګری ضد محکمې لخوا په مبینه بغاوت تراګری او ترنور پولیس لخوا داړي ګړي او کاري سرکار کې د لاسوهنې او بغیر د اجازه جلسه کولو په مقدمو کې نیول شوی وو. په ټولنیزو رسنیو خبرېدونکو ویډیوز ښایي چې وینا کوونکي په زور د لادرکه کېدو په پیښو په پوز او استخباراتي ادارو نیوکه کوي، خو پوز د دوی د تورونه په سختۍ سره ردوي. سیډونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې علي وزیر او د پی ټی ایم نور فعالان پرله پسې ځکه زورول کېږي چې دوی د پاکستان په پوز په پخوانی قبایلي سیمو، وزیرستان او ګاونډي سرحدي سیمو کې د بشري حقوقو سرغړونو باندې نیوکه کوي.
د علي وزیر او د پی ټی ایم ملګرو گرفتاری چې دا پولیټیکل معاملہ ده او دا ډېر مودور اسو روانه ده چې ریاستي کریک ډاون په ملګرو باندې دي. ظاهره خبره ده چې اگر ریاست چې پکم کې او هغه مت چې پکم کې جنگ اقتصاد لري، جنگي اقتصاد وی او ټول فیصلی چې دی هغه هم د فوجي قیادت سره وی او جنگ ټول نغټ کاروبار وی. اگر ریاست کې چې د امن خبره کوي نو هغه ریاست امن دهشتګرګي تعریف کوي.
13 د علي وزیر د اډیالي بندیخانه څخه بیا د گرفتاری وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين په ټولنیز رسنۍ ایکس لیکلی وو، کله چې هم عدالت ضمانت ورکړي نو پولیس علي وزیر او نور ملګری په یو بل ایف آی آر کې اونیسی. منظور پښتين نیوکه کړې وه چې د پاکستان پوز په قانون، آئین او عدالت پسې خندا کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، د الیاس خان صاحب دغه راپور تاسو واورید او د پاکستان پوز د دغه علي وزیر او د پی ټی ایم چې کوم پلویان هغې نیولې دي نو د هغې په اړه باندې د پاکستان پوز ویلي دي چې د دوی لخوا هم ډېرې قربانۍ په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو ضربیا سبب او دغلته کې چې کوم نور عملیات شوي په هغې کې دی قربانۍ ورکړې دي او وایي چې دی د ترخګرو د نوغې د وستو د پاره خپل چې کوم کوشش ته خپل هڅه دغه کوي او دغه د پاکستان د پوز چې کوم یو بیان دی چې هغې په اکثره وختونو کې ورکړی نو د هغې مې تاسو ته هم یو مختصر دغه درک. اوس راځو چې کومه د جمهوریت نړیواله ورځ نن منځل کیږي ګرد نړۍ کې. په افغانستان کې د طالبانو چې کوم واکمنی ده هغه هم دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان دننه د دغه ورځ د منځلو په اړه باندې منګه خپل همکار او سرنکار د پیر زبیر شاه صاحب سره خبرې ترې کوو. ورته ارکلې کو پیر صاحب ستړي مشي
بخیر علي
مننه. پیر صاحب، په افغانستان کې د ستمبر 15 نیټه د جمهوری اقدارو یا د جمهوریت نړیواله ورځ ده. د طالبانو دوه کاله دغلته کې پوره کیږي. افغانستان کې د جمهوریت ورځ ته یا جمهوریت ته څومره مزل نور پاتې دی چې افغانستان هم یو جمهوری ملک جوړ شي، یا د طالبانو موجوده بیانونو ته چې ګوري کله به دوی جمهوریت ته غاړه کیږي؟
نو چې جمهوریت خو یو داسې عمل دی چې هغه ټیم لګي، اسپیشلی دا اوس چې کوم مونږ ګورو په لکه پاکستان کې جمهوریت دی، دغه سه نور هیوادونو کې او په افغانستان کې ک مونږ هغه سوسایټي ته وګورو، هغه پښتنو یا د افغانانو اوران ورشه ته وګورو، ډېر یو جمهوری ماحول دی، یو جمهوری کلچر لري او دوی په سوشل په خپل په دې ورشه کې لکه دا کوم داسې اقدارونه دي، داسې خبرې دي چې هغه لکه ټولو حقونو خبره ده پکې. په خپل په پښتو کې داسې سوزونه شته، ایکوالټی ده پکې، ټول برابر دي هغه دي. خو اورال چې وګورو طالبانو په پخ کې، خو طالبان خو ما په خیال یو شی هم داسې نه مني چې کوم پکار وی چې هغه کوم وګورو طالبان دوه کال مخکې چې مین یو مثال به درکم د جنکو او د ښځو د تعلیم، نو دا نه د اسلام کې هم دا روا ده، په جمهوریت کې په هر یو معاشره کې خو طالبان دا شی نه مني. نو دا به ډېره ګران نه وي طالبانو پر اسپداسټ حالت کې ملک چلول. دراسه نور کومو ګورو ته د افغانستان کې یو اساسي قانون نشته هغه د یو ضروري شی دی چې په هغه باندې ټول یو هواد راغونډيږي دراسه نور چې کوم ازادي دي چې په کوم کې یو معاشره یا یو هواد ترقی کوي نو هغه افغانستان کې نشته نو ما نه دی خیال چې افغانستان کې وو راتلونکي کې فرض کړه طالبان ډېر پاتې شول او دا سرکاري چې دوی به ویل نو جمهوریت ما په خاډه رات نقصان به وی او الریډی طالبان راتل سره چې څومره هم که تاسو وګورئ دا شل دوش کال چې څومره فعالته ادارې جوړ شوې وي البته جمهوریت یو عمل شروع شوی او د الیکشن ما څنګه وی چې یو آئینو یو پارلیمنت او یو جرګه و نو هغه هر څه لاړل نو اسلام کې خو ما خیال نه دی چې دا سه او په دې چې کوم دی اسلام وای چې دا اسلام دی نو هغه کې وړه ګران شي چې افغانستان یو جمهوری مون جوړ شي
پیر صاحب اندرونی او بیرونی عوامل چې دغه هیواد کې جمهوریت په ځای نه پاتې کیږي
نو چې هغه خو اندرونی هغه خو متاسو چې آلتا داسې و چې جمهوریت هغه کلچر چې ورته وای هغه شته په پښتونخوا کې په وانانو کې په افغانستان کې خو چې کوم یو ریاست وی او چې کوم جمهوریت طریقې سره یو ریاست چلولې نو هغه پر متاسو چې یو هغه غوړی دا یو پوره یو عمل دی لکه امریکا کې چې موږ ور د یورس کې خونه وشو دلته هم یو اول عین جوړ شو نه پس پیارو خزو ته حکومت ملاو شو خزو ته د ووټ اور کولو حق ملاو شو نو په افغانستان کې یو خو انټرنلی موږ قتل سي یو خو بارني چې کنفرکټر بیا خو جنگ دی مونږ دل چې ډیر وخت نه سروي کال نه زیات په دې هواد کې جنگ روان دی نو په جنگ کې خو ډیر ګران هیڅ داسې اگر یو عمل کیږي او جمهوریت او کې خو ډیر زیات نقصان وشو نو ما په خاله د جنگونو او دنه په خپل افغانستان کې چې کوم جغرافي داسې حالات دي چې په هغه وجه نه البته ګران ده چې داسې زر داسې جمهوریت مل جوړ شي لکه چې موږ تمه کوو ما تاسو ته چې پاکستان هم جنگ پکې داسې نشته خو اوسه پورې یو مکمل جمهوریت ملک نه ده البته هم ډیر کار پکار دی خو افغانستان خو ډیر ماته ستوي چې ډیر وروسته پاتې شو سپیشل د طالبان راغلل نو دا شل کال چې څومره هم خواري و څومره هم پرمختګ او هغه دوی د لاس جوړو
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کو تا وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
قدرمن اردن کو سمسازی پامرا ګرځو د بل راپور په لوتا د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په ایران کې د نننه یو شمیر شرکتونو تر درويشتو پورې کسانو باندې بندیزونه د محسا امینی چې کومه د نننه نس خوشه دوه کله وړاندې هغه وجل شوی و د ایرانی پولیسو په ولقه کې د هغه دوه وشت کلنې پیغله په مارک باندې دغه بندیزونه په غی اعلان شوې دي که څه هم یو خواته په ګرد نړۍ کې دغه خلاف مظاهره وشوي په ایران کې هم دغه احتجاجي مظاهره دوام لري د وایس اف امریکا د خبريالې کاترین جپسن راپور تاسو ته زموږ همکار نو شروان خلندر په دغه وړاندې کوي
مهسا امینی یو کال وړاندې د سپتمبر په 14 نیټه د پولیسو په ولکه کې ژوند د لاس ور کړو د ایران اخلاقی پولیس وای مهسا امینی د پردې د قانون خلاف ورزي کړې و د مهسا امینی د وژنې په نتیجه کې په ټول ایران کې ولسی احتجاجونه راپار شول چې تر اوسه روان دي دغه تحریک یو کار ورسته په کانګرس کې هم یاد کړی شوی دی.
د شذو او جنکو په مشرۍ د عزت احترام او د بدلون غوښتنو ته حکومت په بدترینه تشدد سره ځواب ویلی چې په نتیجه کې 600 کسان وژل شوي او تر 2000 پورې نور نیول شوي دي. د داسې ګامونو او د زور د کارولو هیڅ جواز نه جوړیږي.
خو د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنې لري چې ایران د بشري حقوقو په اړه خپل ریکارډ نه دی سم کړی او د صدر بایدن د انتظامی لخوا د کنګل کړی شو شپږ ارب ډالرو نه د بندیز اوچتولو فیصلې نه به د ایران حکومت ګټې پورته کړي. دغه پیسې د 15 امریکایانو د خوشی کولو په بدله کې واپس کړي شوې دي.
Iran is bragging about receiving
Iran de peso milawidal kamyabi gani de Iran sadar wai che haga sagwaadi pe de peso bakawi halaki da peso de insani hamdardai la para warkde shwi di.
White House de ziyarat panchambe porad de faisle de pakade do wai de peso de intikale do rustaba دی سارنه کوي.
موږ به د ایران د حکومت او د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره خپل هڅې جاري ساتو. دې ته به هم دوام ورکوو چې له ایران بهر د ترهګرۍ د مرستې او د غیر مستحکمه کولو د ګامونو مخه ونیسو.
سیډونکو کانګرس ته روانونه ویلي دي د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ د ایران سره د اټومي معاهدې ختمولو فیصله امریکا د مشکل سره مخ کړی ده.
ډیپلوماسي نیګوشیټ
سفارتکاری خبري اتري او اساسي کنګل کول قسم دومره کار سوی دی.
کانګرس روانونه د میسا اکټ په نوم یو متفق قانون هم پاس کړی چې پکې د بایدن انتظامی ته د ایران په حکومت د بندیزونو ویلې شوې دي. په هغه ایرانی مشرانو چې د بشري حقوقو سرغړونه کوي او تر هغه غره ته مالی مرستې ورکوي باندې هم بندیزونه پور کړی شوې دي. نو شروان کلندر وی او اے ٹی وا واشنگٹن ڈی سی.
ڈی وا سرو سی
قدر من ردلکو د ډیوا ټي وی خیا ساته خبري خبرونه تنې خپل غو واشنگټن ډي سي نه غوګي د امریکا بلومبرګ خبري ادارې د شورو په ورس خپل یو راپور کې دا و کړی چې د پاکستان هوایی شرکت پی اي اي د سخت مالی ستونزو سره مخ تا او له هغه ديار له سوال وته کو څخه یې چې په لیزیا کرایې یا خستلې 15 له پروازونو څخه راګرځول شي. دا په داسې حال چې پروند پاکستان موقتی وزیر اعظم د یاد شرکت په خرڅولو کارکونکو کمیټې ته د پروسې د غړندې کولو امر کړی دی. د پی آی اے چارواکي وایي چې ورته مالی ستونزې شته خو دا خبره ردی چې د دې لامل به یې پروازونه متاثر کیږي. د ډیو خبريال وقار احمد په دغې نور تفصیل د اسلام آباد نوړندې کوي.
د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آی اے ویان وی او اے ڈی وا ته ویلي چې ځینی الوتکې د مالی ستونزو له کبله د لنډې مودې لپاره ودرولې دي، خو وايي ډېر ژر به دغه جازونه بیرته پروازونه پیل کړي. د پاکستان د انټرنیشنل ایئرلاین ویان دا بیان په داسې وخت راغلی چې د دې هیواد په ځایي رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې د پی آی اے اداره له زیات مالی بحران سره مخ ده او دا اندېښنه ده چې کېدای شي ټول پروازونه یې اغېزمن شي.
د پی آی اے چې د وخت ټولو لوی مسله ده هغه د اپریشنل اصلاحات دي، ځکه چې دا اداره بالکل ټیک کار کوي خو تیرو شلو کالونه ورباندې قرض خطرې دي او دا هغه د واپس کولو په لر ورسره هیڅ امداد نه کیږي.
په ورستیو کې د دې ادارې د مالی بحران په اړه داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې پی آی اے د خپل پروازونو د فعال ساتلو لپاره د هیواد له مرکزي حکومت 23 ارب روپۍ غوښتي دي.
خبر داوی چې د کامی شرکت پی آی اے ریسټرکچرینګ یا بیا جوړښت وشي پسم دستی توګه دی وشي او د هغې رسته دی دا شخصي څنګه تا ور کړی شي او که حکومت په دې حالت کې مرسته ونه کړي نو پی آی اے به بند شي او کچره دا شرکت بند شو نو اوس کوړتا د کومو شل ارب روپو ضرورت ته نو رسته به دا پیسې سل ارب روپو ته ورسي.
د بلومبرګ رپورت زیاتوي چې د پی آی اے مجموعي قرضه د وخت 2.3 ارب روپۍ ده چې د هوایی شرکت د ټولو اساسو نه 15 چنده سیوا ده. د پی آی اے ویان عبدالله حفیظ وی او ای ډیوا ته ویل حکومت باور ورکړي چې فند به ورکړي.
پاکستان میں فارن کرنسی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے،
اور پاکستان کے دبار ملکی کرنسی حصول ہم یولو چیلنج دے، او پی آئی اے دا اتیا نہ 90% ادائیگی پر ڈالر روکے کبھی، اور ڈالر نشوالے لوجے پی آئی اے تا مشکلات شتا، خو دم رہم نہ چے لوجے دا ادارہ اتڑل چی.
یاد دیوی چې په کال 2000 کې د اغه وخت د هوا بازی وزیر پارلیمان ته ویلیو چې د پی آئی اے یو سل ویخ پایلټانو لایسنسونه جالی دي، او بیا ملګرو ملتونو د هوا بازی نړیوالې ادارې آئی سی اے او پاکستان ته مشوره ورکړې وه چې سمدستی دې اصلاحي ګامونه واخلي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی او یا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
په پاکستان کې د سود شره 22 د ساتلو پریکړه شوې ده، خو سوداګر وایي چې دغه شره کې چې کله سی واښو د هغې وروستو کاروباریان د لوی توانونو سره مخ شوې دي، او دی وایي چې بیروزګاری هم دغه سره زیاته شوې ده. مرکزی بانک وایي چې د سود زیات شره لکبل کاروباریان د بانکونو څخه قرضې نه اخلي، او تیر مالی کال کې 80% نه زیاتې قرضې حکومت د دوی څخه اخستي. د ډیو خبريال ریاض حسین د لاغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
وقار احمد په مردان خار کې د گاډو د سامان کاروبار کوي. دیوایي کاروبار یې ورستربلې پخکت روان دي، گاک ناراضي او په خرڅونو کې اضافه روانه ده. دیوایي نن چې کوم سامان خرڅ کړي په هغه نور سامان ناراضي او کاروبار یې په تاوان کې روان دي.
د 70% نه والا د 80% پورې پخکت روان دي، او روز پر روز باندې خکت ازي. چا سره چې مخ کې سونه نوکرانو نو هغه فارغ کړی دي صرف د خرچو په وجه باندې. کومه سودا چې نن په یو دغه باندې راشي، پیسو باندې راشي، سبا په هغه باندې هغه دوباره نه کیږي.
د پاکستان مرکزی بینک د سود شرح په 2% برقرار ساتلې. روان کال د جولای په 1.5 نیټه هم یاد بینک په ظریف پالیسۍ کې بدلون نه راوستي. مرکزی بینک ویلي په ګرانې کې کمی راغلی، او د مئی د میاشتې 38% نه 20.4% تراکوده شوې. د بینک وینا ده د تیلو او توانایي زیاتو قیمتونو اثرات هم زیاتی دي، خو امکان لري په اکتوبر کې گرانی راکم شي. سوداګر وایي دا وخت اقتصاد د بحران سره مخ دی، او په غټه کچه د بیروزګارۍ خطرې زیاتی شوي.
ملکی صنعتونه دا وخت د خام مال د نشوالي، روپې د قدر د کمی، د مالی د زیاتوالي، بجلی، ګیس او پټرولو د بیو د زیاتوالي له وجې پابندیزونه روان دي، چې لامل یې په زرګونو خلک بیروزګاری کیږي. دې وخت کې سوداګر د گرانې له وجې دومره متاثر شوی چې هغوی د دکانونو کرایې او بجلی بلونه هم نشي جمع کولی.
نړیوالی مالیاتی ادارې IMF پورستو کې پاکستان ته د لنډمهاله لوزنامې لاندې د 3 ارب ډالر پور منظوري په دې شرط ورکړې وه چې په گرانې د کنټرول ساتلو دپاره به د سود په شرح کې اضافه وکړي. د دې وړاندې د روان کال جنوري راهیسې مرکزی بینک د سود په شرح کې 6% اضافه کړې. اقتصادي پوهان وایي 2% د سود شرح اوس هم ډیره زیاته ده، او په دې شرح کاروباري قرضې اخستل ګران دي، او دا د پاکستان په صنعتي پیداوار منفي اغېزې پرې باسي.
کمپټیشن نشي کولای نو ستا هغه به کم چې تجارت چې کوم دی دنیا سره، ایکسپورټ ته موږ یادو، ایکسپورټ به کم شي. چې ایکسپورټ به کم شي نو بیا موږ ته مسایل به جوړیږي. او رپورٹ تاجر خو پرې ده دی بندې د لوی لوی کارخانه دا چې کوم دی هغه دی باندې کاروبار نشي کولای، دی ریټ به دی سود ریټ به دی په لوی تاجرن کاروبار نشي.
مرکزی بینک په خپل کلید رپورٹ کې وایي تیر مالی کال شخصي کاروبارونو 43% قرضې اخستي، او 80% قرضې حکومت د کاروباري بینکونو نه ترلاسه کړې وي. اقتصادي پوهان وایي پاکستان دا وخت د مالی مشکلاتو سره مخ دی. په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې زیاتېږي، د درآمداتو د بندیزونو د پرانستو وروستو په درآمداتو کې هم اضافه کیږي، او د جولای وروستو په زرمبادله ذخیره کې د 1 ارب ډالر د کمی وروسته وروستو د مرکزی بینک ذخیره 2.8 ارب ډالر تراکو ده شوی او د سود په شر کې اضافه نکول د پور په لوزنامه منفی اثرات هم کیدی شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
قدر من اردن کو د ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه نه خپل غد واشنگتن ڈی سی ناوري. چین لومړنی هیواد دی چې په افغانستان کې یې د طالبانو په واکمنۍ کې خپل سفیر ټاکلې دی. اروپایي هیوادونه هم دغلته کې خپل استازي لري خو لتر اوسه یې نه د طالبانو حکومت په رسمي ډول منلې او نه یې ورته خپل کم سفیر ټاکلې دی. یاد دی چې امریکا هم بیا بیا ویلي دي چې دوی لتر دې وخت پورې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی منلې. د چیلونکو نظر د ډیبا خبريال عثمان خان په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
د چین ټاکلې شوی سفیر جاو جینګ په 12 ستمبر په کابل کې د طالبان حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن ته د خپل ټاکل کېدو اسناد وسپارل. کاسه هم چین په رسمي توګه په کابل کې د طالبان حکومت نه دی پیژندلې خو سیډونکو وايي په منطقه کې د چین او هند په شمول د نورو نړیوالو قوتونو ترمنځ خپل منځیز غل کې دا یو لوی پرمختګ دی. سیرنکار ډاکټر محمد خورشید وايي هند هم په علاقه کې خپل استازي د کابل سفارت ته وړاندې لګلی خو چین په دغه غزغل کې یو ګام وړاندې تللی دی.
یو خو دنیا ته دوی دا په دې ټایم کې خاص طور امریکې ته یو دا سیس کنوی کوي چې یاره زمونږ ډیپلوماسي بدله ده ستاسو نه او که تاسو زمونږ سره په کم انګیجمنټ پالیسي دا غنه لري یا زمونږ سره چې کم د ټریډ وار شروع شوی دی یا د انډیا او د دوی منځ کې چې د انډو پیسیفک ریجن را جوړ کړی شو کوارډ غونته کې یو او ملک را جوړ شو دغه ایسوسیشن را جوړ شو او هغه ځای راځي چې ایسټ نیټو چې کم کنسپټ دی هغه ډیولپ کیږي.
سیلون کے ڈاکٹر سید عرفان اشرف بیا وائی افغانستان کی دون کی ہر عمل تا دا عالمی منظرنامی پا آئینہ کی قتل پکار دی. شل نڑیوال قوتنا تیر اونے دا ہند پشا ادری دل چی دا چین دا بی آر آئی او سی پیک منصوبی سرا پا مقابل کی خپلا غٹ منصوبہ راوڑی. کابل تا دا سفیر لیگل و عمل دا چین لخوا دغا پر مختگونو تا غبرگون وو.
نو چین د یو میسج دا سی ډیکوډ کوي چې دا د چین په ضد باندې اتحاد روان ده بدل تک او چین هم څوک د خپل پته داسې اچي چې هغه پاکستان پسیم ولاړ دا هغه طالب پسیم په دریجن کې ولاړ دا. نو دا هغه جنگ سکون بین الاقوامی یا نړۍ کې کوم جنگ روان ده د معاش په حواله سره مونږ یې ریګوس هغه جنگ یو ځل بیا د افغانستان سمکه تر روان ده په یو بل شکل کې.
په 15 اگست په کال 2020 کې د کابل حکومت د طالبانو لاس ته پریوتو وروستو د نړۍ یو هیواد هم لا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې سره سره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په سنه سکچا طالبان حکومت سره رسمي سفارتي اړیکې په ځای ساتلې دي او سیړونکو وایي د چین امر غټ او مخاوریز هیواد لخوا د طالبانو د حکومت سره سفارتي اړیکې کوي کولو عمل به نه یوازې په دې منطقه کې بلکې په نړۍ راخه او سمدستی اغیز ولري. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ملګرو ملتونو په راتلونکو غونډه کې امکان دی چې زیاتې خبرې د اوکراین په ستونزې باندې وشي خو پر مخلوونکو هیوادونو فکر کوي چې ګنې د موسمي بدلون د ګرانۍ او د شانتۍ کې یو شمېر نور ستونزې به هم د بحث لاندې راځي. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار محمود جلیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا کال د اقوام متحده د جنرال اسمبلی غونډه د مسلسل غونډو میاشت وروسته راځي او ځینې لوړپوري مشران د سالانه غونډې ته نه ځي خو لا هم د خبرې کولو لپاره ډېر څه شته.
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges.
موږ به په داسې وخت راټول شو چې انسانیت له لوی چیلنجونو سره مخ دی. د موسمي بدلون د بیړني حالت له خرابېدو نه د شخړو د زیاتېدو پورې او د ژوند کولو د نړیوال لګښت بحران خلق د دې بحران څخه د وټلو لپاره خپل مشرانو ته ګوري.
تمکېږي چې د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي به د لومړي ځل لپاره په شخصي توګه د غونډې کې ګډون وکړي. رسول هغه چې روس د 2022 کال په فروری کې په اوکرين برید کړي.
Zelensky does have to be conscious that
Zelensky باید په دې پوه شي چې د پرمختللو هیوادونو ډیر مشران د خپل ستونزو سره مخ دي لکه چې قرضونه او کمزوري اقتصاد ودا او دوی غواړي د دې موضوعاتو په اړه خبرې وکړي نه وازی د روسي او اوکران ترمنځ جګړه.
په دې کې دوامدار ترقی هم شامل ده چې د کال 2023 د غونډې د لوګي او غربت د ختمولو د اهدافو حاصلولو نه بهر ده. اقوام متحده وايي چې دغه حالت همداسې دوام وکړي د دې لسیزې تر اخیر به 1515 میلیونه کسان په ډېرې غریبۍ کې پاتې شي.
Progress has been set back significantly in recent years.
پر مختک په دې ورستۍ کلونو کې د پام وړ کم شوې ده. د یو څه د کووډ وبا اوږدې مودې لامل دی او د 1915 راځي د نړیوالې وسلوالې جګړې تر ټولو لوړه کچه. د موسمي بدلون سره تړاو لرونکي آفتونه د ګرانی او د ژوند لګښتونو لوړې دو سره دی.
د اقوام متحده سلامتی کونسل به هم په هغه ورځ د اوکرين د جګړې په اړه د خبرو لپاره د لوړې کچې غونډه وکړي. تمکیږي چې صدر زلنسکی به هم ګډون وکړي. سیکرټری جنرال وای موږ سره فرصت نشته چې هم د اوکرين په جګړه او هم په نورو اړینو مسلو بحث وکړو. هغه ویل دوامداره ترقی بچ کول بیرنې هدف دی.
I believe that there is room for
زه باور لرم چې د ټولو مسلو په اړه د سنجیده بحث لپاره ځای شته او زه ویرنه لرم چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د مختلفو بحرانونو شاهدان به د ایس ڈی جیز اهمیت له ایجنډې څخه لری کړي.
صدر جو بایدن به د ګولیا سي شنبه په سحر عمومي غونډې ته وینا وکړي او د امریکا ترجیحات به بیان کړي.
He will address the general assembly where
هغه عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. چرته چې هغه د نړیوال سولي او امنیت لپاره د غوښونو سره د مبارزې د بشري حقوقو ساتنه او د نړیوالې سوکالۍ او پرمختګ په برخه کې زموږ د هیواد مشرتابه یو عربي تایید کړي.
فنره کې دومره ډیرو مسلو په منځ کې غیر خلک د خپل امروزه ژوند د خکولو او د خپل راتلونکي محفوظولو لپاره ګامونه پورته کولو په لړ کې د نړۍ مشرانو ته ګوري چې د دوی ژوند ته وده ورکولو او د دوی راتلونکي محفوظولو لپاره ګامونه واخلي. ماهر جلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
پوسټ نیټل ډیپریشن یو داسې ناروغي ده چې ماشوم د پیدا کېدو وروسته مور ته دغه ناروغي د لګیدو خطرات زیات وي چې د ماشوم او مور دواړو لپاره لوی خطر ده. د دغه په اړه باندې لوی خبريال عبدالرزاق را لګل شو راپور درته وړاندې کوو.
د نفسیاتو ماهرین وایي د ماشوم د پیدایش وروسته په هارمونز کې د بدلون راتلو له امله ځینې میم دي داسې ډول ذهني ناروغو کې مبتلا شي چې هغه د مور او ماشوم ژوند ته د زیان رسیدو سبب ګرځي. دی وای په دغه ناروغو کې تر ټولو زیات خطرناک پوسټ نیټل ډیپریشن او پوسټ نیټل سایکوسس شامل دي.
هغه کې د زنانا زړه ډیر خفای، خوراک تیز نه کیږي، په بدن کې طاقت نه وي، ماشوم ته د پیور کولو هغه انرژي نه پاره کی. کله کله چې ډیر زیات سویر شي نو هغه ته د خیال راځي چې دینه خو خدای چې انسان نه په دې دنیا کې د خپل مرګ خواهش کوي او هغه ته دغه شانتي د خپل بچی مستقبل هم ډیر تاریخ ښکاري. د دې د وجه نه هغه خپل ماشوم ته هم کله کله د نقصان ورکولو خطر پکې کېدی شي.
ډاکټران وای په پوسټ نیټل سایکوسس کې د مور د خبرو او سوچونو ګډوډې دو ترڅنګ د شکونو ورته هم راتلې شي چې ګینه خلک یې خلاف شوي او نقصان ورته رسول غواړي. دی وای په داسې حال کې باید دغه مریض په وخت مستند ډاکټر ته وخودل شي.
نو چې کله بیا ډېر سیویر سیمټمز یې پاره کې بیا مونږه بیمار داخل کو د بیان ورکو د بیان سره سره یو برقی علاج چې کوم ته خلک په عامو جبو کې شاټونه وایي د بجلی او زموږ په جبه کې هغه ته الکترو کنوالس تھراپی وای. نو هغه علاج ډیر مفید او موثر علاج دی په دغه سیویر ډیپریشن والا کیسز کې. یو خو مریض دغه دوایانو د بد اثرات نه بچي، ماشوم دغه دوایانو د بد اثرات نه بچي دغه برخي علاج سره او مریض زر زر ښه شي.
د نفسیاتو ماهرین وای د ماشوم پیدایش وروسته د اسره ول ناروغو څخه ژغورنې لپاره مهم دي چې د میرمن سره د خپل خاوند او د کورنۍ نورو غړو رویه او چلند سم وي او د ماشوم په سمبالولو کې ورسره پوره پوره مرسته کوي.
زمونږ د ماشه کې اکثر دا سي او شي چې افغان راشي لکه مور باندې د سي افغان تاریخ نو هغه وي کدا جن دي کدا د سي اثرات دي کنه د جادو او ساتي د خبري اکثر زموږ په معاشره کې کیږي او بیا دې د پارا چې دې پیرانو لا د دم درود لا موږ زو خو موږ ډاکټرانو نه زو. نو خبر دای چې کلم تاسو خاندان کې د سه ماشوم پیدا شوی عمر طبيعت خرابې ای باندې ډیر خفغان راځي نو تاسو ډاکټر ته ضرور خای دا ډیر زیات ضروری خبره ده.
ډاکټران وای چې کوم مور یو ځل د ذهني ناروغي ښکار شوی وي او بیا په دویم ځل د هغه حمل راشي نو د دې بيمارۍ خطر یو په دوا سیواوي. دی وای داسې میندې باید بیا مور جوړېدو کې کم از کم درې کاله وقفه وساتي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر من اردن کو دیوا ٹی وی دا خبرونه هم پدې ځکه پاتې راسیږي یادونه درکو چې د دیوا ٹی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه مرکې پروګرامونه ستاسو لپاره چلی دي. ساته د دیوا په پانا ویو وی دیوا ریډیو ډاٹ کام باندې پرته یو دغه پروګرامونه زمونږ همکاران وخت په وخت تاسو لپاره تازه ساتي. نو دغه تل کې خامخا د سیمې د نړۍ او په حالاتو، په سیاست، په اقتصاد، په کاروبار، په تعلیم باندې خپل ځان خبر وساتي او خامخا دغه وګوري. زه اشفاق ومن سره د خپل همکار عابد حسین، ډیوډ او په ټکنیکي اړخ باندې من سره بل همکارا تیان ده. نو تاسو نو خلی اجازه خښ په ولري. دا لا کومه